درنو اوریدونکو السلام علیکم. په روان سات کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. دا مهال په پیښور کې د سهار 10 بجې دي. د دې سات په مهمو رپورټونو کې اوري چې د پیښور د ستري محکمې مشر قاضي دوست محمد خان وایي آزاد عدلیه به چاته سر نه ټیټوي او نه به هم د چا په اشارو چلیږي. د دې ترڅنګ به اوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې دوی به ډیر زر د نړیوال بانک په مرسته د چشمه رایټ بانک په نهرونو باندې کار پیلوي. دا او نور موضوعات وروسته اوریدل شي. اول تاسو ته استرالم ممن د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
اول د مهم خبرونو سره ټکی. پاکستان وزیر اعظم د پوز او آی اس آی د مشرانو د لری کولو خبرونه بے بنیاد بللی. نن په پاکستان کې دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو څلورم تلین مانځل کیږي او د تاجکستان یو ځای عدالت د 55 کسان په دغه هیواد کې د 2010 کال د ستمبر د ترګر حمله په تړاو مجرم پیژندلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ځای رسنیو هغه رپورټونه رد کړی دي چې ګینه هغه داسې منصوبه جوړوي چې دغه هیواد د پوز او د استخباراتي ادارې آیسای مشران له خپل عہدو څخه لری کړي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي دا پروپیګنډي بے ضایع دي.
جہاں تک یہ ریومرز ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور کیانی صاحب کو گورنمنٹ جو ہے وہ شاید ہٹانا چاہتی ہے.
نموڑے وائی ترسو چھے دے دے پروپیگنڈو خبر دا چھے دے استخباراتی اداری مشر جنرل شجاع پاشا او دا پوز مشر اشفاق پرسکیانی با دخپل عہدو څخه لری کړل چھے نو دا پروپیگنڈی بے ضایع دی. نوموړی وایي ما پخپله د شجاع پاشا او اشفاق یعنی د دندو د مودو غزولو لپاره خواست کړی وو نو زه اوس څنګه دوی لرې کړم او زه په دې پریکړه خوشاله هم یم. د پاکستان وزیر اعظم ویلي اشفاق پرسکیانی جمهوریت پلوه کس دی او هغه نه غواړي چې په داسې وخت یې له خپلې عهدې څخه لرې کړي چې ملک په حالتي جنگ کې دی. په دې وروستیو کې د پوز مشر جنرل اشفاق پرسکیانی او د آی اس آی مشر جنرل احمد شجاع پاشا په اړه رپورټونه په داسې مهال لغلی دي چې دغه هیواد د پوز او د ولسی حکومت چارواکو ترمنځ ممکنه تاوتریخواله دي. پاکستان نن دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو څلورم تلین مانځي. بینظیر بھٹو د 2005 کال د دسمبر د میاشتې په 28 نیټه په پینډی ښار کې د یوې انتخابي جلسې وروسته په ځانمرګي بریدو او ډزو باندې وژل شو. تمه څرګندېږي چې نن به د بینظیر بھٹو خاوند او د پاکستان موجوده ولسمشر آصف علي زرداری د میرمن بھٹو په پلرني ښارګوټي ګړی خدابخش کې د پیپلز ګوند په سلګونو کارکونانو ته وینا وکړي. په خپل یو بیان کې زرداری ویلي چې بینظیر بھٹو ته د عقیدت د پرزونې وړاندې کولو خطر کې داده چې د جمهوري ادارو او جمهوریت ځل ټول سازمانونه ناکام کړي شي او د جمهوریت دفاع وکړي شي او خوند کړي شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پښتو او نورو سیمایزو ژبو د پرمختګ لپاره یو بل وړاندې کړي شو. دا بل د صوبې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وړاندې کړو. نوموړي مشال ډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د بل د منځوري اوستو با په سکولونو کې ماشومانو ته لومبۍ زده کړې په مورنۍ ژبه کې ورکول کیږي.
جوامین سر پټه خو په خپل منچور کې دا وعده کړی و چې دلته تعلیم چې دی په مورنۍ ژبه کې. او زما یقین دی چې نن موږ هغه وعده چې دا خپل سر ته ورسوله چې موږ به کله د مورنۍ ژبې خبره کوله خلکو به وي دا د پښتو خبره کې. دا د پښتو خبره نه و، دا ټول مورنو ژبه خبره وه. او نن دا بل ستاسو پر وړاندې چې دا د اوریجنل لینگویجز دی. مثال دا د یو لینگویج نه دی، دا د لینگویجز دی. او په لینگویجز کې دلته انکور راغله، دلته کوهار راغله، دلته چترالی راغله، دلته ټولې مقامي چې کومې ژبې وي هغه رالی.
د دې بل د منځوري ورستو بعد خبر پښتونخوا په سکولونو کې د پښتو او د نورو سیمایزو ژبو مضمونونه لازمي وګرځي. د تاجکستان د سغت صوبې یو ځایي عدالت 55 کسان د 2010 کال د ستمبر د میاشتې د ترګر حمله په تړاو مجرم پیژندلی دي. عدالت په دې کسانو کې 43 کسان د ازبکستان د غیر قانوني ډلې اسلامي تحریک غړي بللی دي. د عدالت په اعلامیه کې راغلي چې 15 کسانو ته د عمر قید او پاتې نورو ته له 50 تر 30 کلونو پورې د قید سزا اورول شوې. د تاجکستان په خوجند ولایت کې په 13 ستمبر میاشت کې یو ځان وژونکي خپل موټر د جرمونو ضد ادارې له ودانۍ سره والوزو چې په نتیجه کې دوه پولیس او دوه ملکی وګړي وژل شو. افغان ولسمشر حامد کرزی د ټاکنو خپلواکه کمیسون لپاره درې نور غړي ټاکلې دي. په تیر وختونو کې په دې کمیسون باندې نیوکه شوې چې د حکومتي فشار په وړاندې ناکامه شوې. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسون چې د نړیوالو په مرسته روان دی، د 2010 کال د انتخاباتو د درغلیو پر سر د ولسمشر حامد کرزی د انتظامی او د پارلمان ترمنځ د شخړې مرکز پاتې شوې. په دې انتخاباتو کې د درغلیو او تکنیکی شکایتونو له وجې د اچول شو وټونو نږدې څلورمه برخه وټونه ناسم بلل شوي وو. اوس یې ولسمشر حامد کرزی کوم نوي غړي د دې انتخابي کمیسون لپاره ټاکلي دي. په هغه کې دوه د پارلمان پخوانی غړي هم دي. د رپورټونو له مخې امریکا حکومت وایي د یمن ولسمشر ته به یوازې په دې هیواد کې په قانوني توګه د درملنې لپاره د راتلو اجازت ورکوي. د امریکا د ولسمشر اوباما د انتظامی یو ستر چارواکي ویلي چې د علي عبدالله صالح دفتر په یمن کې د امریکا له سفارت سره رابطه کړي او ویلي دي چې عبدالله صالح اراده لري چې ډېر زر یمن پرېږدي او غواړي چې د علاج لپاره امریکا ته لاړ شي. د یمن ولسمشر دا خبره نه ده بډاګه کړې چې هغه به امریکا ته کله روانېږي. تما څرګندېږي چې د عرب لیګ څارونکي به نن د شام د نارامه ښار حمص دوره وکړي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي پرون د ګل په ورځو په حمص ښار کې لږ تر لږه 30 کسان په داسې حال ووژل شو چې د شام حکومتي پوځیانو په حمص ښار او د دې په خواوشا سیمو د ټینکونو د لارې بمباري وکړه. د شام په سر ښار دمشق کې د 2000 مرګیو بریدونو وروسته په حمص ښار کې نښتو نور زور اخیستی دی. په دې 2000 مرګي بریدونو کې 44 کسان وژل شوي وو. پرون د ګل په ورځو د عرب لیګ لخوا د 50 څارونکو او د نورو 10 چارواکو یوه ډله په دې غرض شام ته رسیدلې ده چې د حکومتي پوځ او مخالفینو ترمنځ روان د نهو میاشتو تشدد ختم کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرائیل مومند چې تاسو د دې ساعت خبرونه وړاندې کول وړاندې په خبرونه کې د پاکستان وزیر اعظم وایي د ملکی حکومت او د پوځ ترمنځ هیڅ قسمه ټکر موجود نه دی. د پیښور د سترې محکمې مشر قاضي دوست محمد خان وایي آزاد عدلیه به چاته سر نه ټیټوي او نه به هم د چا په اشارو چلیږي.
اوس موږ د دې پابند یو چې آئین ته پروټیکشن ورکو، بهر صورت غیر آئینی قوت نه منو او نه به تحفظ ورکو. د ملک بس صرف آئین به رول افلاب ہے.
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې دوی به ډیر زر د نړیوال بانک په مرسته د چشمه رایټ بانک په نهر کار پیلوي. په پاکستان کې د پارلماني ټول ټاکنو لپاره څه کم دوه کاله موده پاتې ده، خو اکثرو ګوندونو سر له اوسه نه خپل کمپاین د لویو سیاسي غونډو په ترڅ کې پیل کړی دی.
دغه شی یو وړی پارټی چې لا اقتدار کې هم نه ده او لا پوره پشمکه نه ده، هغه شراله او دا زاړه پارټی والا داسې بیدار کړل چې بیرته هغوی سوچ واغستل چې کم زمونږ زوړ منشورو هغه نشي کامیابې دی.
د باړې د خلکو لستونزو مهم خبرو
ډېر خلک د غربت د وجه نه کوز نشي تللی او په دې کورونو کې مجبورن پراته دي او د دې په کورونو باندې ټماټر پروز دي، کمرې تباه شولې، خلک پکې زخمیان شول، خلک پکې مړه شول.
د دې ترڅنګ 19 پروګرام موږ او متلونه هم درته لرو، را سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پرون د وی خبری غونډې پر مهال ویل چې د حکومت او د پوسټر من هیڅ قسمه ټکر موجود نه دی. په دې اړه او د بنظیر بوټو د سلورم تلین پاړه می په تیر خبرونه کې د خپل همکار سراج ظهیر نو پختلا غوی راټول.
جی نجیب امیر ډیر مننه. نجیب امیر کله چې د لانجمن ختم معاملہ پاکستان کې مخ تراغله او داغه رښتو سیاسي صورتحال کې ډیر اړې ګړې مخ تراغله او داغه رښتو مختلف خبرې کېدلې او کله چې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په 28 دسمبر باندې قومي اسمبلی کې د دې حالات په تناظر کې یو بیان ورکو او په هغه کې ویل چې د پاکستان د حکومت د دوی د حکومت خلاف چې د سازښتونه روان دي او ځینې کسان داسې غواړي چې د حکومت ختم کړی شي. او بل خبره پکې دا وکړه چې د پوز په حق له پکې وی چې پوز باندې موږ ډېر احسانات کړی دي، تنخواګانې مو سیوا کړی دي، مرات هم ولور کړی دي. دا غیر رستي دا هم ویلو چې په یو ریاست کې بابل ریاست جوړ نه کړی شي، اس کله به دا غي اجازه ور نه کړی شي. نجیب امیر دا تیر ورځ باندې ماقام چې کوم وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پریس کانفرنس کړی دی نو دا داسې ښکاري چې دا د دغې خبرو سپیناوی دی. په دې مهال وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا وویل چې ما چې کوم د ریاست خبره کړې وه نو هغه مې د سیکرټري دفاع په حوالې سره کړې وه، هغه مې د هیچا په حق لبان نه وکړې. بله خبره پکې دویمه غټه دا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا وکړه چې د پوز مشر جنرل اشفاق پویسکیانی او د ایس آی مشر جنرل شجاع احمد پاشا لری کولو کومه خبرې چې دین تاریخ مکانو دی هغه چرته هم بداسي نه کوي، ځکه چې کله د دوی د کار موده وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دی حکومت سیوا کوله نو وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپله دوی ته خاص کړو چې تاسو د خپل کار جاری وساتئ، ځکه چې دا د ملک او د قام لپاره د دوی کردار چې کم دی نو هغه ډیر ښه دی.
سراج ظهیر دم راته وایي چې نن د بېنظیر بوټو د وژل کېدو څلورم تلین دی، تاسو په اسلام آباد کې دغلته د پیپلز ګوند چارواکو څه تیاریانې نیولې او نورې مهمې غونډې به چېرته کېږي په دې اړه؟
جی نجیب عامر، زما تیر ماخام چې کوم دی د پاکستان پیپلز پارټي د مختلفو غړو سره خبرې وشولې او هغه دا ویل چې د بېنظیر بټو کم څلورم تین چې دی هغه نن یعنی نن به باندې لیکيږي په ډیر جوش او خروش سره، او د پدې حق له چې دی نو ټول تیاریانې نیولې شوې دي او غټه کم چې دستوري دي کم پروګرامونه دي نو هغه هغه ته کیږي د سین په خار ګړي خدا بخښ کې، او دغه رنګ ګړي خدا بخښ ته چې دی نو د پاکستان د ګډ ګډ نه قافلې روانه شوې دي د پاکستان پیپلز پارټي د کارکونانو، او د اسلام آباد نه چې دی نو کم چې دلته ایمنه ګاندی کم دلته پاکستان پیپلز پارټي نور چارواکي دي هغه هم روان شوې دي، پرون تللې دي صدر آصف علي زرداری پرون هغه هم تللی دی، دغه شانتي نور چارواکي هم روان دي. اول ته به پروګرامونه کېږي، تقریرونه به کېږي، کتابونه به کېږي، او بېنظیر بټو ته د خراج عقیدت وړاندې کولو لپاره به دستوري کېږي.
دا مشال ریډیو دا
د پېښور د سترې محکمې مشر قاضي دوست محمد خان وایي په تیرو څو لسیزو کې حکومت آئین تر پښو لاندې کړی او د ضرورت مطابق یې ورکې بدلونونه راوستي، خو اوس به داسې نه کېږي. آزاد عدلیه به چا ته سر نه ټیټوي او نه به هم د چا په اشارو چلیږي. دوست محمد خان تیره ورځ پېښور کې د یوې غونډې نه پس مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې ټول عدالتونه او قاضیان به د آئین د پاسدارۍ پابند وي. راځئ په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې واورو.
د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویلی دی چې په پاکستان کې تر لسیزو راسي آئین او قانون تر خپو لاندې کړی شوی دی، ولی اوس په پاکستان کې د ازادي عدلیې لپاره داسې قانون جوړ کړی شوی دی چې عدلیه به چری هم د آئین په ضد داغستل شوی ګام ملاتړ نه کوي. په پېښور بار اسوسییشن کې د وکیلانو ټولنې ته د وینا پر مهال او د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پېښور های کورټ د چیف جسټس دوست محمد خان دا څرګندونی مخې ته راغلی دي. په موجوده وخت کې د پاکستان پر رسنیو کې د جمهوریت په ضد د سازشونو راپورونو ته په اشاره د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان وویل،
اس ملک میں کئی اشرے نائین نا قانون نا رول اف لارا
په دې هیواد کې د لسیزو راسي نه آئین او نه قانون او نه د قانون عملداري، ولی اوس د سپریم کورټ د غنو ججانو د بنچ فیصله ستاسي پوړاندې ده کوم کې چې د ازادي عدلیه د روان وختونو لپاره تګلارې جوړ کړې شوې ده، او د هغې تګلارې نه سرغړونه اوس د یو جج لپاره هم ممکنه نه ده، او اوس زمونږ په سوګنه غستلو کې هم دا خبره شامل کړې شوې ده چې مونږ به هیڅ یو غیر آئینی قدم یا غیر آئینی واکمنی نه منو
یا کسی بی اتارټی کو هم تسلیم نه کریں.
هم په دې لړ کې د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان وویل چې د اتلسم بدلون وروستو د آئین په شپږم آرټیکل کې د اصلاح نه پس اوس اعلی عدلیه هیڅ قسمه غیر آئینی قوت نشي منلی.
سپریم کورټ فیصله پر سره اٹھارویں آئینی ترمیم کې کوم شعراغ ہے آرٹیکل سکس وضاحت وشو نورم نو هغه کې چې کوم ابهام او ختم شو هغه په وجہ اوس مونږ د دې پابند یو چې آئین ته پروټیکشن ورکو بهر صورت غیر آئینی قوت نه منو انو به تحفظ ورکو دې ملک بس صرف آئین به رول آف لا به.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان زیاته کړه چې جمهوریت د ټولې نړۍ منلې شوی نظام دی.
دا عالمی طور پر یو مسلمہ حقیقت تے جمہوریت یو واحد طرز حکومت تے چاہے کے دے عوام فلاح و بہبودی ہو آگے کے مشورت بھی او کا جمہوریت بھی پارلیمنٹ بھی نو آگے چکم داغے کے غلطی احتمال نہیں ہو کا بیا غلطیاں نے کہی دانست طور باندھے یا صحیح حکومت سوک نہ کہی نوئندہ الیکشن کیا عوام ریجیکٹ نو دا یو تسلسل کو چلے گی جمہوریت والا نو ان شاء اللہ چ دعوی آخر کے چان بینوشی منس کے بگندوزی و صحیح خلق براش
دا پیخور ہائی کورٹ دا چیف جسٹس دوست محمد خان دا دے سرگندوانو پا لڑکی میں چکلا دا پاکستان بار ایسوسییشن دا وائس چیرمین لطیف اپریدینا پختن اوکڑا نو هغه مشال ریډیو ته وویل
چیف جسټس په ډیرا اوچت آواز دا ویلو عدلیه با اعلی عدلیه به هیڅوک نه پریږدي چې هغه د ټوپک په زور چې دی هغه اقتدار واخلي نو دا خبره چې دوی وکړه نو دا هم د هغه چیف جسټس د پاکستان د خبرې تایید دی چې دا سیاسي پارټۍ دي د یو کس حکومت نه وي دي یو جنرل حکومت نه وي دي لسو کسانو نه وي
د وکیلانو ټولنې ته د تقریر پر مهال د پېښور هایکورټ چیف جسټس دوست محمد خان وویل چې په پېښور هایکورټ کې 40% کیسونه د حکومتي ادارو په ضد دي او موجوده جمهوري حکومت لا پکار ده چې د ولس د خیر خیګړې لپاره د دې مقدمو په هواري کې د عدلیې مرسته وکړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې دوی به ډیر زر د نړیوال بانک په مرسته د چشمه رایټ بانک په نهر کار پیلوي. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې د نوموړي صوبې جنوبي ضلع د اوبخور اوبه ترلاسه کولی شي. د دې پروژې په بشپړولو به 40 روپۍ خرچه راځي. کارپوهان وایي دې پروژې سره به د پښتونخوا صوبه د خوراکي موادو او غلو دانو په پیدا کولو کې خود کفیله شي او زرګونو خلکو ته به د روزګار موقع هم په لاس ورشي. د چشمه رایټ بانک د نهرونو پروژه خیبر پښتونخوا ته خو ګټه لري، ولې بل پلو پنجاب د دې پروژې نه څه خطر احساسوي؟ دا به د خالد خان خشکي په رپورټ کې وورو.
د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر رحیمداد خان د وینا تر مخه په چشمه رایټ بانک کینال پروژې به د نړیوال بانک په مرسته ډیر زر کار پیلول شي، د کوم د پاره چې د وفاقي حکومت د مخکې نه منظوري ورکړې ده. د ده په وینا د دغه لوی نهر نه به نه صرف د جنوبي ضلعو په زرګونو جربه شال ځمکې اوبه خور کول شي، بلکې د کال 1991 د اوبو معاهدې لاندې پښتونخوا صوبه به د خیوات په سیندونو کې د خپلې برخې اوبه هم په کار راولي.
ڈیسیژن واگست اول بینک سر خبر شو روکے اور سرا منگا کم خپل د کیس انو د ہائیڈل نیٹ پروفٹ د کیمیکل شیر اجی کنه جو دا ہے ایڈوکیشن د کو دیتا او کو کنسلٹنسی اگر جوړ شي چیر سونه خرچ ته پدې باندې 64 ارب روپے ته 63 ارب روپے کنه دا سی رفلی اسٹیمیټ دی. ده
د چشمه رایټ بینک د غلوې نهر با د چشمه بیراج نه وکړي شي چې د یو اندازې تر مخه یو سل او 19 کیلومتره با اوګدوی او شاوخوا 1.5 جریبه للمیز مکه با صرف په ډیر اسماعیل خان ضلع کې اوبخور کوي. د ډیر اسماعیل خان سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي اسرار الله ګنداپور مشال ریډیو ته وویل چې دا خبره هغه په صوبایي اسمبلی کې اوچته کړې وه او صوبایي حکومت ورته باور ورکړې و. کچري وفاقي حکومت دغه پروژه کې مالي مرسته نه کوي نو صوبایي حکومت به د خپلو وسایلو نه دغه پروژه پیل کوي.
جو ما راوند کھڑے ہوا خپل پیری کیل کے واپس ذریعے چکم اپوزیشن لیڈر ہم سپورٹ کھڑے ہو او افتخار سے ہم ما تدا ایشورنس آ کھڑے ہو فلور اف دی ہاؤس والے کچر تا مرکز نہ جوڑی نو دا شے بانے بمون کار پخلا روان نو کچر تا دا 284,000 ایکڑ آباد ہی نو زدا گنم چ دا ٹول چ زمون کم فوڈ ڈیفیسٹ یا دا خوراک دا کمی مسئلہ دا ٹول و انشاءاللہ لا حل کی.
سیڑون کی وائے چ جنوبی ضلع دا غشاڑ ازمکی او بخور کول نو پس با خیبر پختونخوا صوبہ نه صرف په غله کې پوره شي بلکې خلکو ته د روزګار موقع به هم ورکړي. خو بیا اسرار الله ګنداپور وایي چې د پنجاب ځینې افسران او سیاستدانان دغه پروژه باندې کار ځکه ځنډوي چې د چشمه بیراج نه د پنجاب ځمکو ته او د اوبخور اوبو کې به کمی راشي
او هغه په دې نه غواړي چې د دې چکم ټیک آف پوینټ دی او د ګریټر تھان کینال ټیک آف پوینټ دی دا دواړه چشمه ده. نو زه غنم چې هغه دا خوف دی چې چرته کومه دوی ته د اوبو ورکې کم پکې زمونږ په فرسټ لفټ کې دی نه پد زمونږ سیکنډ لفټ کې هم څه شیر جوړېږي که چرته دا وشي نو دا زمونږ چې کومې هغه اوبه دي چې کومې ګریټر تھان لپاره به پکارېږي نو په هغه باندې به اثر پرېوځي. نو دا منصوبه جی که تاسو وګورئ 2005 کې د 25 ارب اوس دا د 61 ارب ده او دا که صوبایي حکومت نه جوړ جوړی نو زدا غنم یا ورلد بینک دوی سره معاونت نه کوي نو دا ور 90 بلین ته خبره لاړه شي.
دا ویلو وردا چې د چشمه راډ بینک کینال د پاره وفاقي حکومت د مرستې ژمنه کړې و، خو تر دې وخته پورې د خیبر پښتونخوا حکومت بار بار وختونو باوجود وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یا ولسمشر آصف علي زرداری د دې پروژې د پاره هیڅ مالی مرسته نه ده اعلان کړې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په پاکستان کې د پارلماني ټول ټاکنو لپاره سکم دوه کاله موده پاتې ده، خو اکثرو ګوندونو سرلووس نه خپل کمپاین د لویو سیاسي غونډو په ترڅ کې پیل کړی دی. په دې ترڅ کې مسلم لیگ نون، جماعت اسلامي، تحریک انصاف، عوامي نېشنل پارټي او شمیر نورو ګوندونو په دې وروستیو کې خپلې سیاسي جلسې ترسره کړې دي. په دغو جلسو کې د یو ګوند غړي د بل ګوند په غړو او مشرانو یو شمیر تورونه هم پوره کوي او ولس ته دا باور ورکول غواړي چې یوازې دوی حالات سمولی شي. د سیاسي چارو کارپوهان او ولس دې څنګه ګوري؟ په دې اړه زموږ همکاري انیلا خالد یو رپورټ برابر کړی چې تاسو په متره ګرځو.
پاکستان کې موجوده وخت کې یو وار بیا د روان انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. هر پارټي خپل منشور اولس ته وړاندې کوي او دا باور ورکړی کیږي چې د پاکستان راتلونکي به ډېر ښه وي. د پاکستانی سیاستدانانو دا دعوی به د پاکستانی عوامو په توقعاتو څومره پوره وخیږي؟ کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار اکرم زکینه وپوښتل نو هغه وویل چې اوسني حالات لا ډېر ګډوډ دي او د چا باره کې هم سوازې خبر کول ډیر ګران ښکاری.
ملک ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے.
ملک دیو ګران وخت نه تیریږي. انتخابات خپل مودا 15 کال وی، ځکه ټوله پارٹی لګیا دي خپل تیاری کوي. ټوله پارٹیان خو د خوالی او بدلون خبرې کوي، خو ځب کته شي چې څوک په دې عمل کوي. دیوی پارٹی هم خپل واضح پروګرام نشتا چې هغه به د ملک حالت ښه کول لپاره سه اقدامات کوي. کاری داسې چې ټوله پارٹیان به لګ لګ حصہ وی او دا چې حکمرانی به څوک کوي دا خو به وخت خای.
د غرنګ زیاکار ایاز خان هم خپل فکر صدا سے روان دکړو.
د پاکستان چې کم اوس یو نوې انقلابی سیاست شروع شو، په کم کې چې خلک فیکټس واړی او پسمکا کار واړی، دغه شی یو وړی پارټی چې لا اقتدار کې هم نه ده او لا پوره پسمکا نه ده، هغه شراله او دا زاړه پارټی والے داسې بیدار کړل چې بیرته هغه سوچ واغستل چې کم زمونږ جوړ منشورو هغه نشي کامیابې ده او په دې نوې حالاتو کې د نوې کل سره د نوې خلکو د نوې امیدو سره او د ډیرو عجیب او غریب پرابلم سره چې کب پاکستان مخته په دې کې زور سیاست نشي کامیابې دي.
ایاز خان زیاته کړه چې عوام د موجوده حالاتو نه ډیر تنگ شوي دي، اولس نوې فضا او بدلون غواړي چې دا غوي امیدونه تر سره کړي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ساينس انسان ته څه ګټي او څه تاوانونه ورکړل؟ پری موجوبا موږ د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې د اسلامي کالج او پیښور یونیورسيټي د کونکو سره خبرې کوو. تاسو هم د ټلیفون د لارې په دې کې برخه اخیستلی شئ.
د دې خبرونې کوربه استرالم مومند او وخت د نن مسپخین د پیښور په وخت په یوه نیمه بجه تاسو ته پروګرام اوریدل شي. خو اوس هم بل رپورټ. د خیبر ایجنسۍ د باډې اوسیدونکي وایي په سیمه کې د اورپکو حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ تر ټولو زیات دوی ته ګران پرېوځي، ځکه چې توغندي د دوی په کورونو لګیږي او دوی ته د سر زیانونه اړوي. دوی همدارنګه دې ته اړ کېږي چې خپل کاروبار، ژوند او کور کلی پرېږدي او د کډوالو په کیمپونو کې استوګنه وکړي. دوی د حکومت او د اورپکو ډلو نه غوښتنه کوي چې د جنگ پر مهال دی سیا باندې نه پخنخه کوي. د دوی لستونزو مو فرحات شینوار خبروي.
د خیبر ایجنسۍ د باډې سیمې خلک وای چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او نامنیو کرفیو د لاسه د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې اوس په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال په عام ودانیو باندې مارټر ګولې راپریوځي چې په نتیجه کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي او یو شمیر خلک پکې مزوران هم شول او کورونه او څاروي هم لمنځه لاړل. د دوی په خبره په دې سیمه کې د مارټر ګولې د راپریوتو له ویرې پټي هم شاړ پاتې شول او کرونده پکې نشي کولای. دوی وایي چې ډېر خلک یې وس نه لري چې په پیښور او داسې نورو خوندي ځایونو کې په کرایا کورونه ونیسي او ډېری خلک یې د جلوزو کډوالو کیمپ ته هم تګ نه خوښوي، نو له مجبورۍ په باړه کې ډېره دي. د دغې مارټر ګولو له وجې د مالي او ځاني زیانونو د اوښتو په اړه باندې د باډې سیمې یو تن خان کریم اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
ډېر کسان داسې چې خزانه په هغه کورونو کې 5-6 کسان زخمیان کېږي، او ورسره 2-3 ماشومان یا زنانه وغیره داسې جبار کېږي. د ماټر د وجې نه د خلکو لکه حالات ډېر بدتر دي. ډېر خلک د غربت د وجې نه کوز نشي تللی، او په دې کورونو کې مجبورن پراته دي، او د دې په کورونو باندې دا ماټر را پرېوځي. کمرې تباه شولې، او خلکو کې زخمیان شول، خلکو کې مړه شول. دا خلکو دا لکه ډیمانډ چې کم از کم د هوایي ماټر وغیره داسې بند کړی شي.
د دغه سیمې یو مشر اقبال اپریدی وای چې په روغتونونو کې د داسې کسانو شمیره سلګونه ته ورسېده چې د مارټر ګولو له امله جوبل شوي دي.
تاسو وګورئ نو په حیدرآباد کې او په مختلفو هسپتالونو کې چې کوم ماشومان، کوم ښځې، کوم مشران پراته دي چې چا پورې شپه نشته او چا پورې لاس نشته، د دې تعداد په سوونو شو. او دا ډېره د افسوس خبره ده. لکه حکومت دا کوم یو میسج عوامو له ورکوي چې ته دې د شپې یو داسې نامعلوم سمت د یو فایر کوه چې هغې ته ته دا ټارګیټ هم نه وي معلوم چې زه کور ولم، جومات ولم، زه په لاره باندې دا چی غورځوم. لکه دا ډېر انتهایي ظلم دی.
د خیبر جنسۍ په باړه سیمه کې د عامو خلکو د ځاني او مالی زیانونو په اړه مو چې کله د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ریحان ګل خټک سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې امنیتي سرتیری همیشه دا هڅه کوي چې کوم بیګونا خلک په نښه نه کړي، او د خیبر پولیټیکل انتظامیه پوځي چارواکو سره په تماس کې ده، او دوی ته یې ویلي دي چې د عامو ودانیو او کورونو او بیا په خاصه توګه د ماشومانو او مېرمنو ډیر خیال وساتئ. نوموړي زیاته کړه چې دوی سره یې احساس شته، خو په دې سیمه کې د وسلوالو د شتون او بریدونو له امله حالات حساس دي.
د فرهاد شینواری رپورټ مو اورېده. اوس هم یو بل رپورټ: د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ټریبیون په یوه اداریه کې دا پوښتنه راپورته کړې چې ولې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات نه بریالي کیږي، او په دې اړه ولې د قبایلي سیمو خلکو ته رښتیا نه ویل کیږي. د دغه ادارې نور مهم ټکي تاسو ته زموږ همکار داود خټک وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ټریبیون په یوه اداریه کې لیکي چې که څه هم په میډیا کې د ترګری پر ضد روان جنگ په اړه خبرونه اوس په شی سرخیو کې نه راځي، خو د دې دا مطلب نه دی چې دغه جنگ سرته رسیدلی. دا جنگ اوس هم د ملک په شمالي مغربي برخو کې روان دی، او حقیقت دا دی چې تر اوسه دې لړکی څه فیصله کون بریا نه ده ترلاسه شوی، ان تر دا چې په سوات کې هم خلک د وسلوالو طالبانو د بیرته راستنېدو یره لري. که څه هم په سوات کې تر یو حده خلک عادي ژوند ته راګرځېدلي دي، خو په ځینې نورو سیمو لکه اورکزو کې اوس هم حالات خراب دي، چرته چې په تیرو څو ورځو کې د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې د راپورونو پر اساس 13 وسلوال وژل شوي دي. ټریبیون لیکي چې چونکه میډیا دغه سیمې ته رسائی نه لري، نو په دې سبب د دغه عملیاتو په اړه حقیقت ته رسیدل ګران دي. دغه شان د ټانک سیمې نه د ملیشو د تختولو او دغه سي نورو پیښو خبرونه هم راځي. د ورځپاڼې ټریبیون پر وینا پوځ چې زیاتره د روایتي جنگ لپاره تربیه شوی دی، اوس د یو ګوریلا جنگ سره مخامخ دی. که څه هم د ناټو پوځ هم په افغانستان کې د ورته مشکل سره مخ دی، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې ولې په جنوبي وزیرستان یا باجوړ کې د بریا او ترلاسه کولو دعوی کولی شي، ځکه چې د دغه سیمو خلک خپل ځانونه محفوظ نه ګڼي. ورځپاڼه لیکي چې دا ډیره بدقسمتي ده چې خلکو ته رښتیا معلومات نه ورکول کیږي، او دغه شان اوس د قبایلي سیمو خلک داسې پوښتنې هم راپورته کوي چې آیا پوز په رښتیا هم د وسلوالو طالبانو ختمول غواړي او کنه. دې لړکی دا هم یو حقیقت دی چې یوازې څو طالب مشران ونیولې شول، او پاتې نورو ته لکه په دیر او سوات کې د تېښتې لاره ورکړې شوه. ورځپاڼه لیکي چې دا هغه پوښتنې دي چې په سنجیدګۍ سره پرې غور کول پکار دي. د ورځپاڼې پر وینا د پاکستان پوځ یو مضبوط پوځ دی، او د دې ملک د اوسیدونکو په توګه مونږ د دې پوښتنې حق لرو چې ولې د وسلوالو پر ضد عملیات بریالي نشول.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. د خبرونو د لنډیز نه پس د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کوو، په نړیوالو مطبوعاتو باندې هم نظر اچو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام لرو موږ او متلونه. دا پروګرام تاسو ته لپاره زموږ همکار خدای نور ناصر جوړوي او پکې د پښتو متلونه تاسو ته دراوروي. دا ځلې نړیوال متلونه هم راغون کړي دي. تاسو دا پروګرام روسته اورېدلی شئ، خو دا شی به په پېښور کې 9:30 بجې دي. نو راځئ چې د اسرار العالم مومن نه د دې ساعت د خبرونو لنډیز بورو.
پاکستان وزیر اعظم د دغه هیواد د پوس او ایسای د مشرانو د لری کولو خبرونه به بنیاد بللی. نن په پاکستان کې د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو څلورم تلین مانځل کیږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پښتو او نورو سیمه ایزو ژبو د پرمختګ لپاره یو بل وړاندې کړی شوی. د تاجکستان یو ځایي عدالت 350 کسان په دغه هیواد کې د 2010 کال د ستمبر د میاشتې د ترګر حملو په تړاو مجرم پیژندل دي. افغان ولسمشر احمد کرزی د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون لپاره درې نور غړي ټاکلي دي او تما څرګندېږي چې د عرب لیگ چارونکي به نن د شام د نا آرامه خار همس دوره وکړي.
د خبرونه په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو کې په اداریو کې راغلي چې پېښور کې ځینې سړکونه د امنیتي ستونزو له وجې تړل شوي. د پاکستان وفاقي حکومت د سرشمیرنې د ځنډولو پریکړه کړې ده او د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا ولس ته دا باور ورکړی چې په راتلونکي کال کې به د بجلی او د ګیسو لوډ شیډنګ ختمیږي. زموږ همکار انیلا خالد د ورځپاڼو د سرټکو او د تفصیل سره.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په پېښور سیمه کې خیبر روډ او ورسک روډ باندې د سیکیورټي د خطرې له کبله د ګاډو تک بندولو سره ولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی. ولی بیا هم په دې مسله د حکامو غلي پاتې کېدل او سهل نه راوباسل ډېره د خفقان خبره ده. ادارې لیکي چې عجبه ده چې کوم ورځو کې حالات خراب وو او هر اړخ ته دھماکې کېدي، نو په هغه ورځو کې خیبر روډ خلاص وو او کله چې هر څه سم شو نو حکامو دا سړک بند کړو. د کومې چې ضرورت نشته. اداریا اخیره کې لیکي چې د دې سړک د خوا اوسیدونکو آرام ولی دومره ضروری دی چې لپاره په زرګاو خلک په عذاب کړی دي. دغه سې جنگ رسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت شپږمه سرشمیرنه د نامعلومه مودې پورې ځنډولې ده او د با خبره ذرایو تر مخه چې کال 2012 پورې د دې د شروع کېدو سمکان په نظر ناراضي. اداریا لیکي چې د ټولنې ترقی په آبادۍ کې زیاتواله او بیا د دې په بنیاد د ووټونو لپاره نوې حلقه بندي جوړه او بیا په خاص توګه په قومي او صوبایي اسمبلی کې د ولسي نمائندگانو په شمیره کې اضافه کول، د روزګار موقع پیدا کول، سرمایه‌کاری، تعلیم، صحت او د استوګنې د اسانو لپاره د منصوبې جوړولو د سرشمیرنې سره جوړ او کلک تعلق دی. او کچري د آبادۍ په صحیح توګه پته ولګي نو د هغې په رڼا کې یو ښه منصوبه تیاری دی شي. اداریا اخیره کې لیکي چې باید حکومت دې اړخ ته پاملرنه ورکړي ځکه چې دا ځنډول ډېر غیر ذمهوار کار دی. خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د مرکزی کابینه اجلاس ته وینا کې ویلي دي چې موږ د ټولو ادارو احترام کوو او ادارې به هم د 1903 او یایم د آئین مطابق کار کوي او روان انتخابات به موږ د اتحادیانو سره په شریکه کوو. ادارې لیکي چې وزیر اعظم دا هم وویل چې پر روان کال کې به د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ ختم کړی شي. ادارې مخکې لیکي چې وزیر اعظم کومې خبرې او دعوی کوي په حقیقت کې داسې هیڅ اسم حالات په نظر ناراضي. ولی چې کومې مسلې په تیرو سلور کالو کې دوی حل نکړې شوې نو بیا په دې پاتې وخت کې به داسې کوم جادو وشي چې مسلې به پرې په فوري توګه ختم کړې شي. ادارې زیاتوي چې د وزیر اعظم داوی مونږ ته صحیح نه ښکاري، خو اوس خواسته ده چې حکومت کومې غټې خبرې کوي په هغې دې زر تر زره عمل هم وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز اژانس په یو راپور کې لیکي افغان حکومتي چارواکي وایي دوی د طالبانو سره په هغه صورت کې روغه جوړه کوي چې هغوی د ولسي خلکو خلاف د تشدد لړۍ ختمه کړي. د افغانستان آئین ومني او د القاعده تنظیم سره خپل اړیکې وشکوي. بل پلو نیویارک ټایمز بیا په تخار ولایت کې د یوې جنازې پر مهال شوې ځانمرګي حملې ته په کتنې سره لیکلي چې په روان کال کې په دغه سیمه کې د خپل نوعیت دا دوهم لوی برید دی چې ترسره کیږي، خو د اوسنۍ ځانمرګي حملې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی چې دې کار پوښتنې راولاړي کړي. نړیوالو مطبوعاتو ته مجید بابر کتنه کوي.
رائټر خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو په اړه څه شرطونه خدي. یاد شوی ایجنس د افغانستان د صلح د عالی شورا د یوې هغه لیکلې شوی خط په حواله وایي چې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته لیکل شوی دی چې وسلوالو طالبانو سره به هله د صلح د خبرو اترو لړۍ پیلېږي چې دوی د عام ولس په ضد روان تشدد ته د پای ټکی کېږدي. القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او د افغانستان هغه آئین چې د عام ولس او د ښځو د حقونو او د آزادۍ ضمانت ورکوي قبول کړي. رائټر خبر ایجنس د یو ناپیژندل شوی افغان حکومتي چارواکي په حواله لیکي چې افغان حکومت غواړي چې کده وسلوالو طالبانو لپاره سیاسي دفتر په سعودي عربستان یا ترکیه کې پرانستل شي نو خبوي. خو دغه چارواکي دا هم وایي چې که دغه دفتر د عربي هیواد قطر په سرخار دوها کې جوړ شي نو هم د دوی څه اعتراض نشته، خو باید دغه دفتر صرف او صرف د سیاسي خبرو اترو لپاره وکارول شي، نه چې دغه دفتر د افغان حکومت د واک لپاره یو ګواښ وګرځي. مقاله مخکې زیاتوي څنګه څنګه چې غربي هیوادونه د افغانستان نه تر 2013 کال پورې خپل پوځونه د وستو لپاره تیاروي او د کرزی د ادارې او امریکا ترمنځ د طالبانو سره د خبرو اترو په سر فشار هم زیاتیږي، نو دغو خبرو په افغانستان کې سیاسي جوړجاړۍ لپاره فضا د یو شمیر ننګونو سره مخامخ کړې ده. رائټر لیکي چې په یو بل هیواد کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پرانستلو ته سړونکي په دې نظر ګوري چې دا ځکه چې د طالبانو او د دوی د پخواني ملاتړي پاکستان ترمنځ فاصله وساتلی شي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خپل یو مقاله د اتوار په ورځ د افغانستان په تخار ولایت کې په یوې جنازې ترسره شوې د یو ځانمرګي برید په اړه لیکلې ده. په دې برید کې د نورو خلکو ترڅنګ د افغان پارلمان یو غړی عبدالمطلب هم وژل شو. ورځپاڼه لیکي چې عبدالمطلب هغه کمانډر وو چې د دې له وجې مشهور وو چې د 1990 لسیزې په خانه جنگی کې د طالبانو په ضد د جنګیالو مشري کړې وه. ورځپاڼه زیاتوي چې تر دا مهال نه طالبانو او نه بلې کومې وسلوالې ډلې د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. خوشک هم په طالبانو کېږي او دا ځکه چې طالبان همیشه هغه خلک په نښه کوي چې افغان حکومت ته نږدې وي یا حکومتي چارواکي وي. کچرې د دې برید په شا د طالبانو لاس وي نو دا به په روان کال کې په تخار ولایت کې د طالبانو لخوا دویم لوی ځانمرګي برید وي. ورځپاڼه لیکي چې په تخار ولایت کې یوازې د طالبانو ډله خپل فعالیتونه نه لري، بلکې دا هم ویلې کیږي چې په دغه ولایت کې هغه ډلې هم شته چې حقانی شبکې سره اړیکې لري او د ګلبدین حکمتیار ډله حزب اسلامي هم په تخار کې شتون لري او دغه ډلو سره سره د ازبکستان د اسلامي غورځنګ ترهګر هم په تخار ولایت کې فعالیتونه کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې امریکایي چارواکي اوس په دې انتظار کې دي چې پاکستان د مومندو د پیښې نه پس کومه نوې کړنلاره خپلوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر باراک اوباما په دې پیښه د پاکستان نه رسمي بخنه هم نه غواړي، نو په داسې صورتحال کې به د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې څه ډول پر مخ ځي؟ په دې اړه یو رپورټ لیوې دمې وروسته په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال اریک شمیت لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو دا حقیقت درک کړی دی چې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د پاکستان همکاري نږدې پای ته رسیدلې. دوی د یوې محدودې متبادلې لارې په لټه کې دي چې ښایي د ترهګرۍ خلاف په جنگ او افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته د اکمالاتو په رسولو کې به محدودیتونه رامنځته کړي. لیکوال وایي امریکا به دې ته مجبوره شي چې د بې پایلټ الوتکو بریدونه کم کړي، پس مکه به د خپلو جاسوسانو شمیره کمه کړي او افغانستان ته د اکمالاتو پر رسولو کې زیاته پانګه خرج کړي او په پاکستان باندې به د امریکا په مرستو کې هم کم والی راشي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي اوس د پاکستان سره هغه اړیکې نه دي پاتې چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه پس جوړې شوې وي. دی وایي پاکستاني چارواکو دوی ته په سپینو ټکو کې ویلي چې دوی امریکا سره خپلو اړیکو ته له سره کتنه کوي. امریکایي چارواکي وایي د پاکستان سره اړیکې به جاري وساتلې شي، خو دا چې د اړیکو نویت به څنګه وي دا پوښتنه تر هغې نشي ځوابېدلی چې پاکستان په خپله د امریکا سره په کړنلاره رڼا نه وي اچولې. د مسلم لیگ قاف جنرال سکرټر مشاهد حسین نیویارک ټایمز ته ویلي دوی داسې انګېري لکه امریکا چې یوازې د ضرورت په وخت د پاکستان سره ملګرتیا کوي. ورسپانه لیکي د امریکا چارواکي د پاکستان د جواب په انتظار دي او سی آی ای د نومبر د 14 نیټې نه پس د بی پایلټ الوتکو برید نه دی کړی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د امریکا سره به دوی نوې اړیکې په داسې انداز کې جوړوي چې د دوی خپلواکي تر پښو لاندې نه شي. ورسپانه د لانګ وار ژورنال په نوم د یوې امریکایي ویبپاڼې په حواله لیکي چې سخت کال امریکا په پاکستان د بی پایلټ الوتکو 14 بریدونه ترسره کړي. دا شمېره په 2010 کال کې 112 او ترغی یو کل وړاندې 350 وه. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا خلاف د پاکستان د خلکو د غصې اندازه د دینه لګېدی شي چې نږدې 3000 کسانو په کراچۍ کې د تحریک انصاف په غونډه کې برخه واخیسته. د تحریک انصاف مشر عمران خان د امریکا او بی پایلټ الوتکو د بریدونو خلاف د بیانونو د ورکولو لپاره شهرت لري. ورسپانه لیکي امریکایي جنرال ډیمپسي د تیرې چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ته په ټلیفوني اړیکه کې غوښتنه کړې وه چې د دوی سره د خپل اړیکې بیا ټینګې کړي. جنرال کیانی دوی ته ویلي دا کار امکان لري خو پاکستان ته باید لږ فرصت ورکړل شي. په همدې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا لپاره یو مهمه سفارتکار رابن رافل په دې وروستیو کې په خاموشۍ سره پاکستان ته ولېږله سو د پاکستاني چارواکو له حاله ځان خبر کړي. خو د ورسپانې په باور هغې دا پیغام له ځانه سره راوړ چې تر څو د مومندو په پیښه د امریکا ولسمشر باراک اوباما رسمي بخښنه نه وي غوښتې پاکستاني چارواکي به مرستو ته زړه ښه نه کړي او سپینې ماڼۍ تر اوسه د بخښنې غوښتلو څه ډول اشارې ښکاره کړې نه دي. خو دوی بیا هم په دې ټینګار کوي چې د اړیکو بیا رغول د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د خیبر پختونخوا د وړو کاروبار کونکو د تحفظ اداره سمیډا د ملګرو ملتونو د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی سره په ګډه د دې صوبې په بیلابیلو ضلعو کې وړو کاروبار کونکو ته د مرستو د قانوني ملاتړ د ورکولو پریکړه کړې ده. چارواکي وایي دې پروژې سره هغه زنانه چې په کورونو کې کار کوي او یا هم هغه مزدوران چې ریډي چلوي یا په لارو کوڅو کې بنجاریان یا واړه دکانداران دي د خپل کاروبار د وړاندې بوتلو موقع پیدا کولی شي. په دې اړه پام وکړئ د پېښور نه د شبیر
دا پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا بیلابیلو ضلعو کې وړو وړو کاروبار کوونکو ته قانوني تحفظ ورکولو لپاره د سمیډا یا د وړوکي کاروبار کوونکو د محکمې لخوا د یو ان ډی پی سره په ګډه یو پراجیکټ شروع شو چې تر مخه به یې پرېړو او لاسګډو باندې بیلابیل سیزونه خرڅوونکي، چابلي فروش او دغه رنګ په کورونو کې کاروبار کوونکو ته به نه یوازې خپل قانوني حق ترلاسه شي بلکې دوی خپل روزګار لپاره قانوني سهارا هم اخیستل شي. په دې خپل باندې په خیبر پښتونخوا کې د یو ان ډی پی مشر مشال لیډو
دا پروجیکټ خو اول ټول نو اول هغه خلکو د پاره دی چې کم وړ کاروبارونه کوي او هغه کاروبارونه چې کم هغه ته خلک اهمیت نه ورکوي هغه په شمیر کې ناراضي چې څنګه خز زنانه دی په کور کې کارونه کوي چې کم ډېرې کارونه کوي چاپړي ول دي. اول خو دې ټول موږ متحد کو او هغه نه بعد چې دې د کله قانوني شکل ورکړي شي نو چې کم قانوني ټول حقوق دي هغه دې ته ملاو شي. باقاعده
په دې خلا د سمیډا یا د وړوي کاروبار کون کې د ادارې مشر نبیلا مشال لیډو ته ویل
چې کوم د دې پروجیکټ کسان دي کوم هایر شوې دي د پروجیکټ لپاره هغه الریډي کار شروع کړی دی. په خیبر پختونخوا ټول ضلعو کې کار شروع کړی دی. په خبرنا والا تر ډی آی خان سواد چترال پورې دا کار شروع خو څنګه تاسو بدن کتلې چې دلته هم هغه خلک هم راغلي چې کوم چابړي والا دي ریړې والا دي خار نه راغلي هغه د دې لانچینګ سیرمنی یو پارت وو.
د دستوري مشر ملمانه ته خیر خیګړې د زنانه او د ماشومانو د صوبایي وزیر ستاره ایاس په دې باب لوي
دې سره هغه خلکو ته به هم لګاګاهي ملاوي چې دا غي رائټس دي او هغه به څنګه د خپل کاروبار مخکې بیا پروموټ کوي لیګل رائټس سي دي دا ټول نو ډېر هغه ما اوس هم وی چې دا په لومبي ځل باندې دا خلک ټارګټ کړي دي چې کوم موږ بالکل هیر کړي خلکو نو ډېر ښه یو اقتدام
دا رند کوم وړو کاروباریان لپاره چې دا منصوبه جوړه شوې ده هغه یې څه نظر لري.
زمونږ نوم محمد اسلم زوی سپلو دکان کار کوم کو دی به دی بری شي عملو کې کنه او موږ سره تعاون وکړو ان شاء الله موږ به هم شو او د دې پروګرام هم خی واده ګورنمنت ته هم فایده. مثال خبر د زین مینور کی دوی خپل کاروبار جوړ کی مطلب دا دی دا فوټوار زین دی تنګي عوام لپاره تکلیف ته او دله یو دسه مسائل جوړ کی 57 حکومتو کی څه پیسې ورکی وته دله زین ور کی نو دی خپل فوجي باندې مستقل صحیح شي.
می سید حسن علی شاه دی دی اتنه موږ امید خو لرو دوی چې څنګه موږ سره وادي او کی او څنګه کمنټمنټ دی او کی چې موږ تاسو تحفظات لرګو دی چې مات ګډ دکاندار دی هغه امداد به کو چې دا مطلب دی یعنی یو مات ګډ یو بازار دی یو دغه دی داغي مونږ مدد وکړو هغه ودرو نو مونږ انشاء الله هغه کوشش وکړو او دوی سره یو چې یورپ کې یو سړی ټیکس پے کوي هغه له فسیلیټی حکومت ور کوي مونږ ورکول له ټیکس تیار یو هر سړی ټیکس تیار دی لیکن مونږ ته فسیلیټی مراد
نوم می جماعت الله دی فجی مو ته دی الحمدلله دا خبره فایده سره شو غره چې دا سي سرکاري دا سي ادارې شته چې دا عوام فکر کیږي لګي دی کې
یاد دی وی چې دغه رړو ولا او وړوګي کاروبار کوونکو وینا وا چې په لارو کوسو او په سړکونو کې ضلع حکومتونه دوی خپل سودا خرڅولو ته نه پرېږدي او دوی له دې د رزق ګټلو حق ورکړي شي ولې په دې باب له د یو ان ډی پی او د سمیډا چارواکو وینا وا چې دوی په دې خپل باندې ضلع حکومتونو او کنټرول بورډ سره خبرې تر شروع کړې دي او ډېر ژر به د دې مسلې هم حل راوستي شي
شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره اوس هم موږ او متلونه
موږ او متلونه
د متلونو په دې خبرونه کې څو څو واره ذکر سوی چې هر ژبه خپل خپل متلونه لري د بیل بیل ژبو په متلونو کې یو نیم سره ورته والی لري خو ډیری بیا له خپل چاپیریال سره سم ویل کیږي د جرمنی ژبې یو متل دی وایي خر له غوږو پیژندل کیږي او احمق له خبرو یو امریکایي متل دی چې وایي هر څوک غواړي چې ډیر ژوند وکړي خو یو څوک هم نه غواړي چې زوړ سي د ایټالوي ژبې یو متل دی چې وایي ښه ورځ له سهاره معلومیږي یو هالنډي متل دی چې وایي څوک چې د لږو په قدر نه پوهیږي هغوی د ډیرو لیاقت هم نه لري د هسپانوي ژبې یو متل دی چې وایي ټول خره په څلورو نه ځي مخکې ویل سوي چې هر ژبه له خپل چاپیریال سره سم متلونه لري په پښتنو کې یو متل دی چې وایي سر دې لاړ سي مال دې لاړ سي پت دې نه ځي کېدای سي چې له پښتنو ماسیوه نورې ټولنې په پت باندې داسې زور نه ورکوي د پښتو یو بل متل دی چې پکې وایي پاک اوسه بې باک اوسه د پښتنو لیکوالانو په وینا په پښتنو کې متلونه له ډیر پخوا څخه موجود دي او د پخوانیو غوره قیمتي تللې او پخې ویناوې دي چې د دوی په خبره د پښتو لنډیو په څیر خوله په خوله تر دې وخته را رسیدلې دي چې تاریخ یې هم د لنډیو په څیر معلوم نه دی لیکوالان زیاتوي متلونه په هر زمانه کې ویل کیږي او هر پښتون او پښتنه یې وایي د متلونو د دې خبرونې لپاره مې دا اونۍ دا متل خوښ کړ تر ورخ تیری اوبه بیر تنه جاروزی دا یاد متل په اړه مې لومړی په کوټه کې له څو تنو څخه وپوښتل
ډېر استعمالي جوړ متل ډېر استعمالي دا چې دا پېښې چې هغه مثال څوک سره ته نسره سوالي نه څوک سره ته نسره سوالي بس دا یو بس هغه دې متل ته وي په دا کې به به زیات استعمالي د لاکو کې د کلی
کمال دین دا متل خو ډیر معنا لري او د کامیابی ز ډیر شاته پاتې شوی بیا بیا بل د سړی راځي چې دا غځ ځای نشي په دا کې ډیر وخت لګي
حیدر علی ډیر ما ورته دی زموږ په کور کې د سیما شاوخوا چاپیریال کې دا متل ورځنی کاری جو
په خیبر پښتونخوا کې د دې متل په اړه لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم تاثیر اپریدای وایي نن هم د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې کارول کیږي په قبایلو کې بیا د دې متل پاړه په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصر الله وزیر داسې وویل.
دا بنیاد خو یې په دغه د متل په دغه انداز کې خو لکه موږ ورته وایو په وزیري کې چې په ورخي تېرې اوبه بیا نه دي چار ګرځولي په ورخي تېرې اوبه بیا نه دي چار ګرځولي یعنی هغه بنیاد توری چې دی په څه ورخ په څه دی اوبه په څه دی مقصد دغه دی خو خلکو لږ سره د څه تقریباً پدر انداز بانی مسل پورا چوری باندھ رقم کر بنیادی طور باندھ مسل دگا سے استعمال
ها خواته په غزنی ولایت کې بیا هم لیکوال او شاعر غنی خان غالب راته وویل.
د دې مثال اړوند چې دا کتمه کم دا رقم ده در وخت کې یو بو دې ته نه راځي چې او د دې مثال تر څنګ مو یو بل هم کارو زموږ د سینې خلک او زموږ په ځان وايي وايي چې کلی نه نه هم نه پورته کیږي یعنی دا وبو ورخ تیر وخت وبو هم درا ګرځي او ځان کې ټکلی چې هم نه راپورته کیږي هغه هغه وخت کارو کیږي چې یو کار شوی وي یو کار د خرابې نو په تللې وي یو کار د خرابې دوه په حالات کې نو بیا بل څوک چې د چرنه د دې په اړوند ده مشوره غواړي او یا ستنه ځینې کوي چې دا به څنګه وکړم هغه په جواب کې ورته وایي چې تر وخت کې څه یو بېرته نه راګرځي یا بېرته نه راستنېږي یعنې د جملو په اصطلاح کې ورته شي یا نه ټوکی نه نه پورته کېږي موږ چې دې مطلب سره دا مثلا ډېر کاروو چې ټوکل نه نه بېرته نه پورته کېږي نو هغه وخت کولی شي چې خلک دا وایي چې افسوس کول یا داسې یو کار وکړي چې څوک په کار باندې چېرته دی بیا هڅه کوي چې دا خپل جرم جبران کړي یا د خپلو قارو جبراني وکړي نو هلته خلک بیا بیا درته وایي چې د تېر خو تر وخت تېرې شوی اوبه یا د تېر خور اوبې ته نه راچاروځي یا بېرته نه راګرځي دا پر دې ډول باندې اوس هم کارول کېږي د زیاتره توګه زموږ د دیقانې سیمې زموږ د زراعتي سیمې یو ډول انځور ده او یو ډول زموږ د کلیوالو سیمو ښکارندویي کوي دا متل او متلونه مجموع کي چې زموږ د سیمې د ژبې د قام د بقا د کلتور د عنعناتو یې ښکارندوی ده او متل هغه فولکلور ادبیاتي چې زموږ د ټولې سیمې هر ډول نوع معلومات ښکاروي اقتصادي او کلتوري او ادبي او عاطفي
لګنو نورو پښتو مترونو سره یاد متل هم د پښتو تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظوم کړی. تر وارخ تیری اوبه بیر تنه جاروزی حسینه کور دی چالی سی ده غمونو بده ورزی لره بد تر برو پکار دی تیغ دی لره که دورور لمروندونو تروارخ تیری اوبه بیرته نه جاروزی د دې متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه بیا هم په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر نصر الله وزیر وویل.
په ورخي تیر اوبه تا نه دي راګرځولي تا نه یا په ورخي تیر اوبه څوک نه شي راګرځولی دغسې یعنی معنا یې هغه ده چې تر ورخ تیر اوبه بېرته نه جاروځي یا بل مزدا د هغې دپاره یو پیشګي په وزیري کې یو متل ورته کوو چې د دې متل پیشبندي پرې کوو یعنی دغه نوبت رانیسي په چا باندې د هغې تر مخه په کار ده هغه ورته چې په پښنه اسمون تړلې شي، یعنی اوبه چې دي د اسمان شین وي د باران تر مخه به ورته بند یا یو شی داسې اچوي چې هغه اوبه ترې راایسار شي او په ورخي باندې اوبه درنه لاړې نه شي، او یو ورته په ورخي اوبه را روان شي هغه وخت ته بیا نه شي راایسارولی. یا له دې سره لکه په الفاظو کې چې موږ یو یا په عام مجلس کې یا په خبرو کې چې دغه متل بېرته بله خواته اړوو، بیا ورته وایي چې یعنې چونکړې لیاړې بیا نه را پښتنه کېږي، چونکړې لیاړې بیا نه را پښتنه کېږي، یعنې د خدای چې یو ور لیاړې توی کړې هغه بېرته چا نه دي خوله ته راوړي چا نه، دا په الفاظو کې دغه خواته راوړي. او په عملي ژوند کې په نورو کارونو کې بیا دا بله خوا استعمالوي چا نه، ورخ یا دغه دپاره په ژوندۍ دپاره، یعنې مطلب یې دا چې هر کوم کار هر څه څوک چې څه کوي د هغې تر مخه هغې ته بندوبست کول دي، تیاری کول دي، د هغې تیاری نیول دي، نه دا چې په عین موقع باندې ته منډې ترنډې واخلې، یعنې د وخت تر مخه وخت ته تیاری کول دي. چې وخت راغلی نه وي هغې تر مخه ته د وخت هغه ټول پلان دي په ذهن کې نیولی دي، نه دا چې جنګ یعنی لکه موږ چې وایي چې په جنګ کې اسونه نه تربیږي، یعنی د جنګ تر مخه یا د وخت تر مخه یا د کار تر مخه یا د هر عمل تر مخه سب د مخه یو پلانینګ یو منصوبه بندي یو ذهن او فکر به ورته جوړوي، هغه ټول عملیات به ورته په ځای کوي. د دې مثلا زما په فکر دغسې دغه ورته لري کنه، په دې غوله د رحمان بابا شعرونه هم دغسې څه راغلي دي کنه، یعنی هر اشعار چې تر وخت تېره شي انکه شي، هر اشعار چې تر وخت تېره شي انکه شي، انکه نه دی په دام څه پیدا هیچا.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.